ښه بلد وو. دی هم وایي چې مرحوم استاد هم په غرنیو سندرو کې کم ساره وو او هم د هارمونیې په غږولو کې.
زه فکر کوم استاد شنو د دې ډول سندرو یو ډېر خاص سندرغړی وو، هغه ځکه چې د لوی پکتیا کې چې دیدن وروسته کوم سندرغړی دي دغه ټولو یو ډول دیدن زده کړی دي، او دا په دې مشهور وو چې د هر ځل به چې د موسیقۍ محفل ته تللو دیدنه به خلکو د جګو غرو د سندرو غوښتنه کوله، د غرنیو سندرو، او د ځینې خاص کمپوزونه په کې جوړ کړي وو، ځینې خاصې ټپې په کې استعمالولې. زه فکر کوم د دې ډول سندرو تر ټولو استاد سندرغړی وو. ځینې داسې کیسه ټیم وي چې په ټولو کیسټونو کې به یې د غرنۍ سندرې کړې وي، بله به سندره نه وه په کې، او هغه هم ډېرې زیاتې خرڅېدې، ډېر زیاتې اورېدونکي لرل. پکتیا په سیمه کې چې اکثره کوسو کرمویم غږوي، د اولادونه او د نورو څوک سندرغاړي دي، دوی مستقیما یا غیر مستقیما د شینو استاد شاګردان دي. موسیقي هم ډېره ډېره خوږه موسیقي غږوله، چې یو ځلې کیسه کوله چې ځینې خلک داسې په یو لوړ ځای باندې ناست وو، یو مجلس ته وایي دومره وجد کې راغلي وو چې موږ نغمې غږولې، هغوی را وغورځېدل د یو بام غوندې یو ځای نه. نو او دا رښتیا خبره ده، یوازې ده نه ویل، دا ډېرو خلکو چې په هغه محفل کې حاضر وو، ډېره مشهوره کیسه ده. نو د دې نه معلومېږي چې دی څومره استاد وو، څومره اثر وو د ده په لاس او په غږ کې.
ما ښاغلي درمل سره د جګو غرو سندرو په اړه خبرې وکړې. دی وایي چې د جګو غرو سندرې د لوی پکتیا په شمول په ځینو نورو سیمو کې هم ویل کېږي. ومې پوښت چې ولې د جګو غرو سندرو ته غرنۍ سندرې او یا د جګو غرو سندرې ویل کېږي او څنګه دود شوې. د ده ځواب و:
زموږ ستاسو سیمې غرنۍ سیمې دي، شپانه یا د قانون یا هغه خلک چې غرونو ته وتلل، بل کله چې په غرونو کې ستړي شول، د دمې په وخت کې به د ونو سیورو ته ناست وو، په لوړو آوازونو به دغه سندرې ویلې. په کروانونو کې، د سړیو په شرونو کې، او ښځې چې کله خصوصا په غرنیو سیمو کې په تیرا کې هم شته تیراوله سندره، دا ټول هغه موقع دي چې دغه ډول سندرې پکې ویل کېږي. نو بیا ورو ورو محفلونو ته راغلي، او محفلونو کې سندرغاړو د موسیقۍ سره یو ځای کړي، د سندرو یو دغسې سبک ورنه جوړ شوی. په ځاځیاریو کې، د منګلو په سیمو کې، په خوست کې، په پکتیکا کې، په کورم کې، په دې ټولو سیمو کې ویل کېږي. او د دې سیمو کوم سندرغاړي چې دي، محلي سندرغاړي، دوی ټول په دې ډول سندرو کې یو خاصه وړتیا لري چې د نورو سیمو سندرغاړي نه دي ورسره بلل.
ښاغلی درمل وایي چې غرنۍ یا د جګو غرو سندرې خاص کمپوز لري او ځانګړې لنډۍ او بندکي پکې ځایږي چې هر څوک یې ویلی هم نشي.
د دې سندرو خپل یو مخصوص کمپوز وي چې د غم او درد نه ډکې لنډۍ پکې وایي، او بیا په آخر کې یو لنډکۍ بند لري، او هماغه وړکۍ بند د دوو ټپو په منځ کې یوه فاصله هم راولي. اصلي خصوصیت یو د کمپوز غمګینی ده، بله دا چې کومې لنډۍ چې ورته انتخابېږي غم ډېرې ځانګړې وي، او د یو ډول درد او خوږو نه ډکې وي. مثلا دوی چې کله یو ټپه وایي چې په لوړو غرو د کاروان تیر کو، په زړه ظالم وړ کې نه دی یادېدمه، په دې پسې وروسته بیا ځینې بند غونتې وایي چې ډېره مینه مکه لیونۍ بشي مینه، مرګ په میړو پور دی، ستا ځواني مې ژړوینه. یا لنډۍ وایي چې مثلا چې د محفل یاران خبرېږي، زما به ځنې په ململ تړلي وینه. ځینو په منځ کې ویل کېږي چې ته راشه مینه، د ځینو په منځ کې ویل کېږي چې بادشاه وزیره یاره.
په بدلیدونکې نړۍ کې د هنرونو د مینوالو ذوقونه هم تغییر کوي، خو تر څو چې د غرنیو سندرو مینوال وي، غرنۍ سندرې به وي او د ورکېدو ویرې نه لرم. دا خبرې ډاکټر درمل زما د دې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې ومې پوښت د استاد شینو په څیر د دغو سندرو د خاصو لارویانو وفات کېدل به ورو ورو دا سندرې ورکې نه کړي. خو ډاکټر درمل په دې ټینګار کوي چې د فولکلور د خوندي کولو لپاره باید اړوند ادارې د پام وړ کار وکړي.
تر کومه چې زه پوهېږم، ځینې پښتنو فلکلورستانو په دې باندې کار کړی، یو څه ورباندې لیکلي، خو هغومره چې دغه سندرې ژورې دي او اغېز یې ژور دی په عامو خلکو باندې، حتی څومره خلک ژړوي. ما ډېر ځله د کاروان صاحب نه اورېدلي چې هغه ورته ژاړي دي، غرانوی سندر تو ډیر خلک ملي دي خپل ز چې کله ځنی غمګینی لنډې او غمګین کم پوسر یو ځشي ز خپل یو خینه شم تم کولای ورته ډیر ژور غیز لري په روح باندې یو خو هنرمندان ته پکار دي چې خپل فرهنګي پس منظرونو او پښتونونو سره د اړیکې ساتلو لپاره دغه ډیر یو وایي او سبت کې د دې کیسټونه بل دا چې پخوانی چې ویلي هغه راټول شي او بل دا چې د فولکلور راټولونې په برخه کې د یو ځانګړې پاملرنه وشي که څه هم منګل صاحب ځینې کتابونه ما لوستي چې په دې باره کې لیکلي دي او استاد علي محمد منګل خو څومره چې دا سندرې ژورې دي د هغې په نسبت کم کار ورباندې شوی کیدای شي چې د موسیقۍ پوهانې د موسیقۍ د نوټونو غونتې ثبت کړي موسیقي خپله ژبه لري نوټونه ثبت کیږي کمپوزونه زه فکر کوم که دغه کمپوزونه په لیکلي شکل ثبت شي چې بیا وروسته نور سندرغړی وکولی شي چې دا وغږولی شي دا به لوی کار وي د ورکېدو مخه به ونیسي.
د ارواښاد استاد شینو ځاځي زوی امین الفت له خپلې ټولنې او دولته په څه داسې ګیله من و چې حتی ګیله کول یې هم نه غوښتل. په پای کې خبرې اورو.
ګیله خو خامخا سړی ورور نام کوي، مثلا د دوو ملګرو منځ کې هم یوه ګیله وي. ټیک دی، مګم زه دا ګیله لرم، ورځې اول نه دا ګیله لرم. یو مونږ پلار ناست الله استاد د سړی هغه ډېر خدمت کړی و، هغه هم د هغه پوښتنه چا ونه کړه. مګم همداسې د پکتیا د سم هنرمندان نور درته وښایم، د هغه پوښتنه هم چا ونه کړه. په شمول دی مونږ د پلار په حساب هغې کې واقعیت ته ګیله مونږ لرو، خو بس خبره دا ده چې نشو یلی هغه څه چې مونږ ویایو، ځکه چې مونږ د ټولنه همدا رقم ته ګونګه پاتې شوی دی د ورځې اول نه. زه په دې کې هېڅ څه نه وایم.
د استاد روح دې ښاد وي. په دې نږدې ورځو کې ګلپاڼې او حشمت سحر هم د یوې غرنۍ سندرې د ویلو هڅه کړې.
باور میں نشی چی بروخشم زمانی از بین لیلو زستا دکو گور بشمال وحلی یم آوائی
اوس د ولاندې کایت دا اوریدلو بلنه درکوم چې وغما رشیدی الولی.
مګه او پیشوګان وخت په جاپان کې د شوکین په نوم یو تورباز اوسیده. د یو وخت په داسې کور کې ژوند کاوه چې ډیره زړوره، پیاوړې او خطرناکه مګه پکې وه. شوکین تورباز د خپل سپورت له لرګینې توري سره ډیرې منډې پسې ووهلې، خو مګه یې مړه څه چې ژوبله هم نه کړه. له ښه مرغه د تورباز یو ګاونډی د پیشوګانو د روزلو په کسب و کار بوخت و. شوکین تورباز په ګاونډي پسې ورغی او یوه پیشو یې په امانت ځینې وغوښته چې د مګي له شرې وژغوري. د پیشوګانو روزونکي یوه زیړه پیشو ورکړه چې ښه پیاوړې وه او تیزې خونی منګولې یې لرلې. خو کله چې زیړه پیشو له مګي سره مخامخ شوه، مګه ورته نیغه ودرېده. زیړه پیشو یې وویروله. شوکین زیړه پیشو په ګونې کې واچوله، د ګاونډي کره ورغی. د بلې پیشو غوښتنه یې وکړه. ګاونډي د ځل یوه برګه پیشو ورکړه چې نیمه توره او نیمه سپینه وه. ګاونډي یې ورته وویل، برګې پیشو ډیر کاله د جنگ تمرین کړی دی، خورا ماهره ده، دا به که خدای کول خامخا د مګې غم وکړي. خو برګ پیشو هم په اسانۍ سره ماته شوه او د پیشوګان روزونکي شوکین تورباز ته خپله تکه توره پیشو ورکړه چې کور ته یوسي. توری پیشو د شوکین په کور کې ډیر په ډاډ ګامونه اخیستل او چې بهر ووت او کونج کې به یې څه وړه ټکه واورېده، هورې به سمدستي حاضره وه. د پیشوګانو روزونکي د توری پیشو په اړه ورته ویلي وه چې دا د جګړې په مهارتونو باندې پوره پوهیږي او دا استعداد ورسره دی چې خپل دښمن او چاپیریال په بشپړ ډول تر نظر لاندې وساتي. دا د جسم او ذهن دواړه مهارتونه لري. دا به خامخا مګه ونیسي او په منګلو کې به یې چیته کړي. خو تکه توره پیشو هم ماته شوه. کله چې شوکین تورباز له توری پیشو سره د ګاونډي کره ورغی او د هغې د ماتې کیسه یې ورته وکړه، ګاونډي یې ورته وویل، اوس نو بله چاره نشته، د دې ټولو پیشوګانو استازه به درکړم. دا عمر خوړلې او زړه ده، خو ډیره تجربه لري او د ټولو پیشوګانو استازه ده. وبه ګورو چې څه کیږي. خدای مهربانه دی. زړه پیشو کمزورې وه، سترګې اثرناکې نه ښکارېدې. شوکین تورباز چې مګي ته کور نشو ور پرېښودلی، بله لار ونه لیده، زړه پیشو یې کور ته راوړه. مګه چې د وخت په تیریدو سره نوره هم زړوره شوې وه، په زړې پیشو یې ورمنډه کړه چې حمله ورباندې وکړي. زړه پیشو هماغسې کراره ځای په ځای ناسته وه، لکه هېڅ چې یې نه وي لیدلي. په خپل حال پاتې شوه. دغه وخت مګه یو څه وویرېده. په حمله کې دوه زړې شوه او زړې پیشو منګولي ور اوږدې کړې، په لومړي ګزارې ساور نه واخیسته، مړه یې کړه. شوکین تورباز زړه پیشو په غېږ کې ونیوله. د پیشوګانو روزونکي ګاونډي ته ورغی، پوښتنه یې ورنه وکړه. ځوانو پیشوګانو ماته وخوړه، خو زړې میدان وګاټه، داسې ولې وشول؟ د پیشوګانو روزونکي زړه پیشو ورنه واخیسته، له نورو سره یې یو ځای کړه او تورباز ته یې وویل، رضا پیشوګانو ته غوږ شو او د هغوی خبرې واورو. پیشوګانې به خامخا په دې باندې بحث کوي چې ولې زړې پیشو میدان نیول. ته به ګوندې د هغوی په خبرو کې خپل ځواب ومومې. دوی دواړه د پیشوګانو خونې ته ورغلل او د هغوی خبرو ته یې غوږ ونیو. زیړه پیشو راپاڅېده، پوښتنه یې وکړه، زه ښه پیاوړې روغ رمټه یم، خو ما مګي ته ماته ورنه کړه، دا ولې؟ د زړې پیشو ځواب ورته دا و چې د مټو پیاوړتیا په جګړه کې د بری یوازینی شرط نه دی، ځکه خو په دنیا کې داسې مګي هم پیدا کیږي چې پیشوګانو باندې پیاوړې وي. برګې پیشو وویل، ما په کلونو کلونو تمرین کړی دی، خو ما هم ماته وخوړه، ولې؟ دې ته په ځواب کې وویل شول چې ته د جودو ډیره لایقه استاده یې او ډیر مهارتونه دې زده دي، خو په واقعي جګړه کې یوازې په مهارتونه هم تکیه نه کیږي. توری پیشو وویل، ما نه یوازې مهارتونه او تخنیکونه زده کړي دي، بلکې د ذهني تمرکز او پیاوړتیا تمرینونه مې هم کړي دي، زه ولې پاتې راغلم؟ زړې پیشو توری هغې ته په ځواب کې وویل، ته لویه ماهره یې او د جسم او ذهن دواړو پوره تمرینونه دې کړي دي، مګر ستا ستونزه دا ده چې اسره او آرزو در سره ده. ته چې کله لمګي سره مخ شوې ستا په زړه کې یو اثر و، ستا په زړه کې د ځان لویولو او ځان پرسولو اثر و، او مګه ستا په دې کمزوري پوه شوه. ستا زړه او ذهن چې د ځان پرسولو او ځان غټولو له تمې پاک نه و، تا ته دا امکان در نه کړ چې خپل قدرت، خپل مهارت او خپل شعور درې واړه سره هماهنګه او سره منسجم کړي. زه په دې وتوانېدم چې همدا درې عناصره یو ځای او د یو بل په ملتیا په غریزي او طبیعي ډول وکاروم او مګه ماته کړم. زما شاګردانو، زه یوه پیشو پیژنم چې دلته نږدې په یوه کلي کې اوسي. هغه تر ما مشره او زړه ده، او چې ورته ګوري نو تر ما هم کمزوري ښکاري. هغه غوښه نه خوري، خوراکي سبزیجات او واښه دي. دا که په کلونو کې چیرته یوه مږه یا مږه کونیسي، ځکه مږي او مږکان ورنه ویریږي او ورنه تښتي. دا چې په کوم کور کې پل کېږدي، مږکان سمدستي له هغه کوره ووزي. دا ان په خوب کې په مږکانو پسې ګرځي. موږ ټول باید هڅه وکړو چې د هغې غوندې ووسو، د هغې غوندې له تشدده ورهاخوا، له تخنیکونو ورهاخوا، او ان د مهارت لرلو له ارزو او هیلې ورهاخوا.
په مشاعرو کې اکثره هغه ځوانان چې غوونه یې خواږه لګیږي دریسته د شعرونو د ترنم لپاره را بلل کیږي. په دغو ځوانانو کې د ځینو په غږ کې دومره شرنګی وي چې د موسیقي او ساز تنده پرې ماتیږي. په مترانم انداز د شعرونو ویل له پخوا دود دي. پیژندل شوی شاعر رحمت شاه سایل اکثرا خپل شعرونه په مترانم انداز اوروي. په ډیرو حجرو کې هم دا دود له پخوا موجود و، او وخت په وخت انداز بدل را بدل شوی او ځینو غږونو ته توجه ډیره شوې ده. یو غږ چې وروسته ډیرو ځوانانو پیروي وکړه د ښاغلي فضل الدین سراجی غږ و. فضل الدین سراجی ډیر کلونه کیږي چې خپل او د نورو شعرونه په مترنم انداز وایي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
زمونږ ځان افغانستان، په مونږ ګران افغانستان، تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان، تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان. زمونږ ځان افغانستان، په مونږ ګران افغانستان، تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان، تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان. دا خواږه د وطن غېږه، دا زانګو د تربیت مې، ز اولاد دی وطن يم دی معلوم مکلفیت مې، د خدمت لوړه مې کړې د دې خپل غیور ملت مې، لنی کونو دی په خټه کې را پاتې دا همت مې، غرونه غرونه حوصله مې، هلته دلته سلطنت مې، لا په کاڼي کاڼي نقش د یادګار دا عظمت می، د آسیا زړګی می خوخ دے په جهان افغانستان، د آسیا زړګی می خوخ دے په جهان افغانستان. زمونږ ځان افغانستان، په مونږ ګران افغانستان، تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان، تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان.
دا غږ د خوږژبې ترانه خوان سراجی صاحب دی. د سراجی صاحب له نوم سره باشنایی خو له بشپړ تعارف سره څه فکر کوم چې تاسو باشنایی، تاسو ټول اوریدونکو ته به د سراجی صاحب تعارف د دل خولې واورو او زه داود تپان یم.
مننه تپان صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته، ستاسو درنو همکارانو ته، د ازادۍ راډیو درنو مینوالو ته، درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. زمانم فضل الدین دے سراجی، ملگری رات سراجی وئی بلدا دا چھ سراجی پدی خاطر سراجی ام چھ نکم سراج الدین میدن د خپل نام ورستے برخه می دی غنم سره تړل
د خپل ز دکړو پړ رات وئی او ترانو ته دی مخ کیدو کوم وخت کی ترانو ته دی مخ کړه
اتحاد علی لیسه ملسته ننګرهار پوهنتون د خونې او روزنه پوهنځي نه فارغ يم. د ترانو پاکله به درته دا وایم چې مخکې مې ترانې اورېدلې، بیا ورو ورو داسې وخت راغی چې دیارلس سوه دویم دوه اویایم کالو غالبا ننګرهار پوهنتون د اډیټوریم کې لومړی نظم و چې ما ولوسته د پیامې ازادۍ راډیو نه زما نظم خپور شو. لومړی ځل و چې ما خپل غږ له راډیو واورېده. زه وهڅولم چې په هغې پسې نورې ترانې هم ولیکم.
تاسې شاعري هم کوئ سراجي صاحب؟ څومره سیما ته معلومیږي او ترانې هم وایي؟ شاعري ډېر موضوعات مو څېړي.
زه خو تپان صاحب په ملي مسایلو او په ماسي او ټولنیزو مسایلو باندې راڅرخي او د عشق او خط او خال برخه پکې ډېره کمزوري او تته.
نو یو ترانه درنه وروستا په خوخه.
خکل د وطن زما خکلی هوا دا زای مجنون یما دا می لیلا دا. خکل د وطن زما خکلی هوا دا زای مجنون یما دا می لیلا دا زای مجنون یما دا می لیلا دا. هر در زر لری هم خکل منظر لری پټ پسپینو واورو تل تور غر سپین غر لری سمای باغونه دی غرونه نختر لری جوړد بلبلو پری شور او نوادا زای مجنون یما دا می لیلا دا زای مجنون یما دا می لیلا دا. زد وینو گل یما تورو کی ٹوکی گما ستورایم زلی گما پرخایم وری گما شاڑو کی اوسی گما خیر دکا سوزی گما فصل دغا ٹول یما کور می سہرا دا زائی مجنون یما دا می لیلا دا سربتری نظار کڑما زڑنا دا اقرار کړما وینا به می ور کړما دا بالا لزار کړما لوړ بد می ون چلې هم بالا حصار کړما ما د قربان وعده کړي لا په خوا دا زای مجنون یما دا می لیلا دا.
مننه سراجي صاحب. سراجي صاحب ترانی خو واورې دي پیغام دې کوورو.
پیغام خو په پیغامونو باندې دوستان ستړي شول او ما هم ډیر پیغامونه ویلي دي خو هغه پیغام چې اوس ورته اړتیا لرو نو هغه دا دی چې څنګه کولای شو چې د نورو ملتونو سره یو شان هوسا ژوند د خپلو ارزښتونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ولرو او ژوند وکړو او یوه ښه راتلونکې ځان ته جوړه کړو. دغه زما پیغام دی دوستان.
ډیره مننه.
مننه ستاسو نه. هم ته پانس
اتلان یو تل د جنگ په هر میدان کې دا ورتیا ټول منل د افغان کې اواز شي انګام شي ازادي شوا خو په اصل کې پراته یو په زندان کې د جنگونو په کلتور کې موسیالی دا سر مخ کا تا نکړو هیڅ کله گریوان کې خلق پلا آبادی مونږ بربادی کړو غنو زال کړستا دارو لامان کې زړونو کې هوا دا بیا د آزادۍ زړونو کې هوا دا بیا د آزادۍ اے ګران هوا دا ستا د آزادۍ اے ګران هوا دا ستا د آزادۍ خیر که دښمن لری ته هم شنز مریان لری ډیر پتا مین زلمی ته هم په میدان لری ډیر پتا مین زلمی ته هم په میدان لری ستا بچو تړلې ملاد آزادې ستا بچو تړلې ملاد آزادې اے ګران هوا دا ستا د آزادې اے ګران نه هیواد ستا د آزادۍ دی خاوره کې ژوند کوو ژوند خود ژوندو په شان نه دیو خو یادیو تل د میړنو په شان نه دیو خو یادیو تل د میړنو په شان هر نفس کې آخلو سا د آزادۍ هر نفس کې آخلو سا د آزادۍ اے ګران هیواد ستا د آزادۍ اے ګران هیواد ستا د آزادۍ مونږ ته د میوند ټپ لا هم لالی کوي دلته سرخند نه کې یو تر بل سیالۍ کوي دلته سرخند نه کې یو تر بل سیالۍ کوي غږ چې پورته کړی چا د آزادۍ غږ چې پورته کړی چا د آزادۍ اے ګران هیواد ستا د آزادۍ زړونو کې هوا دا بیا د آزادۍ زړونو کې هوا دا بیا د آزادۍ اے ګران هیواد ستا د آزادۍ اے ګران هیواد ستا د آزادۍ راش جانا سمن ربانا راش جانا سمن ربانا لیون کی گم سائل جرانا لیون کی گم سائل جرانا راش جانا داستان حرمان شام ربانا دزل حرمان شام ربانا